سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
سلام با برنامه روکو راست امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. من میرویس رحمانی و همکارم
احمد الله چیول
میزبان برنامه امشب هستیم. شما میتونین برنامه روکو راست و سایر برنامه‌های رادیویی ما را بر علاوه امواج رادیو آشنا از طریق وبسایت ما و ماهواره نیز به گونه زنده همین اکنون تماشا کنید.
بله، مونږ په خپل نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې پر روانو سیاسي ناندرویو او پر افغانستان دغه ناندرویو د اغیزو په اړه خبرې کوو. خو مخکې لدې چې خبرونه پیل کړو، ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځو.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې سات خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د اروپایي پارلمان غړو د طالبانو حکومت په دې خاطر وغند چې د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. اروپایي ټولنې په دې حق له ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او د طالبانو د حکومت نه یې غوښتي دي چې د نجونو متوسطه اولی لیسې پرانیزي. اروپایي ټولنې د غراز د طالبانو په حکومت له دې کبله انتقاد هم کړی دی چې د ښځو په سفر یې محدودیت لګولی دی او ویلي دي چې د شرعي محرم پرته له 2 کیلومتر لرې سفر نشي کولی. طالبانو په افغانستان کې د واکمنۍ دوه رئیس په تیرو باندې 200 ورځو کې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو ښوونځي بند کړي دي او وایي تر هغو به د جنکو د منځنیو او لیسو ورونه تړلي وي چې یو طرحه اعلان شي. ملګرو ملتونو بیا په افغانستان کې په خبریالانو او د مطبوعاتو په کارکونکو د طالبانو د حکومت د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې د خبریالانو په نیول کېدو اندېښنه ښودلې او د طالبانو نه غوښتي دي چې د مطبوعاتو د کارکونکو تهدیدول بند کړي. یونما ویلي بسم الله وطن دوست په هلمند کې له 10 ورځو توقیف وروسته خوشې شو خو نور بندیان شول. د طالبانو حکومت پریکړه کړې ده چې وروسته لدې به بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایی ډګر کې ویزې ولګول شي او نور اسانتیاوي به ورته هم برابر شي. دا خبره د طالبانو د حکومت د نطاق معاون انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر کې لیکلی ده. نړیوال بانک ویلي دی په افغانستان کې سیاسي بحران خصوصي سکتور ډېر ځپلی دی. د بانک پرون د افغانستان د خصوصي سکتور په حق له دی وی سروي نتیجه خبره کړې ده او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوي ویلي دي چې د 2023 کال د اگست میاشتې نه روسي کاروبار په موقت ډول ځندول دي او چا چې ادامه ورکړې ده هغه ویلي دي چې د خدماتو د کمیدو له کبله کارګران رخصت کړي دي. د خصوصي سکتور په حق له د نړیوال بانک په دغه سروي کې راغلي دي چې 80% کوچني شرکتونو او 20% سوداګر او خزو ویلي دي چې کاروبار بند کړی دی. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د استرالیا د مهاجر شورا د پارلماني کمیټې په هغه رپورت خوښي خودلې ده چې د حکومت نه غوښتي دي چې له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو ترڅنګ د 14,500 افغانانو ته د ویزې د ورکولو پروسه چټک کړي. د یو پروګرام له مخې مهاجر افغانان په 4 کلونو کې استرالیا ته لیږدول کیږي. د دې شورا رئیس ویلي دي خلک غواړي پوه شي چې څه وخت ویزه اجرا کیږي او د ویزو اخیستو څومره چانس لري. د طالبانو د خارجه وزارت دویم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت د مسولینو سره کتلی دي او په ایران کې د افغان مهاجرو سره د ایران د سرحدي قواوو په ناوړه چلند خبري کړې دي. دغه وزارت وان عبدالقهار بلخی په ټویټر کې لیکلی دی چې طالبانو د ایران د سفارت مسؤلینو ته خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو د مهاجرو د چارو وزارت ویلي دی چې په 3 ورځو کې ایرانی مقاماتو قریب 8,500 افغانان د ایران نه ایستلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوالو قواوو لوی درستیز جنرال مارک ملی د خارجي دهشتګرو د سازمانونو د لیست نه د ایران د اسلامي انقلاب د ګارد د قدس د قواوو د نوم د ایستلو سره مخالفت کړی دی. خاغلی ملی د اپریل په 8 د کانګرس په اجتماعي غونډه کې په دې حق له خپل مخالفت څرګند کړی دی. د خارجي دهشتګرو د لسنه د قدس د قواو د نوم استل د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کولو د پاره د ایران یو شرط دی. د پاکستان ستره محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسامبلې د بیرته اعاده شي او سبا د شنبه په ورځ بیرته د صدر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد رایګیری وشي. د عمران خان په سپارښتنې د پاکستان جمهور رئیس عارف علوی پارلمان لغوه کړی او ویلي دي چې په نوي ورځو کې د بیرته انتخابات وشي. د پاکستان د سترې محکمې د دې پریکړې نه وروسته تیره شپه د مخالفو ګوندونو په زرګونو پلویان واټونو ته ووتل او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکړل. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د رویټرز خبری آژانس نن د اپریل په اتمه خبر ورکړی دی چې لږ تر لږه 9 په اوکراین کې د توغندیو په 2 بریدونو کې وژل شوي دي او 8 نور زخمي شوي دي. دا راکټونه د اوکراین په ختیځ کې په هغه ځای کې لګیدلی دي چې اوکراینیان په سیمه کې د روسیې د لوی حمله د ویرې هلته غون شوي وو. اروپایي اتحادیه د فبروري په 23 تاریخ په اوکراین کې د روسیې د یرغل رئیس نن په رسمي ډول د بندیزونو په 5 پړاو کې د روسیې د ډبرو د سکرو، لرګیو، کیمیاوي موادو او نورو تولیداتو واردات منع کړل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگټن به پرېنږدې چې څوک اوکراین ته د وسلو او مهماتو د لیږلو خنډ شي. هغه پرون په بروسل کې د ناټو په مقر کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکول شي. او د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د جرګې غړو د 5 په ورځ په 53 موافقو او 23 مخالفو رایو براون جکسن د امریکا د سترې محکمې د قاضي په حیث انتخاب کړ. میرمن جکسن لومړنۍ تور پوستې امریکایي ده چې د متحده ایالاتو د سترې محکمې قاضي کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، به برنامه روک و راست امشب خوش آمدید. موضوع برنامه امشب بحث روی بحران سیاسی پاکستان، سرنوشت حکومت عمران خان، آینده سیاسی پاکستان و تأثیر تحولات سیاسی پاکستان بر افغانستان است. برای بحث در مورد این موضوعات شفیق همدرد، کارشناس مسائل افغانستان و منطقه، و همچنان محمود جان بابر، خبرنگار آزاد پاکستانی در برنامه امشب با ماست. مهمانان عزیز سلام و به برنامه خوش آمدید.
زم تاسو ته ستړي مشي ویم. لومړی به راشو بابر صاحب ته. بابر صاحب، په پاکستان کې سترې محکمې د پارلمان د مرستیال پریکړه لغوه کړې او پارلمان یې بیرته پر ځای کړی دی، روان اقدام څه شی دی؟
السلام علیکم. تاسو ټول اوریدونکو د افغانستان السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا کار دی چې تاسو به معلوم وي چې په پاکستان کې حکومت مخالف ڈلے لرله چې نا اوس عمران خان نور وزیر اعظم نشي پاتې کېږي. دا هغه غټه وجه ده دا چې اوس هغه سره د خلکو ملاتړ ختم شوی دی، نو هغه یو نو کانفیډنس مومنټ دی لپاره راوستل کېږي. کوم څه تاسو وایي چې ادم اعتماد تهري، نو هغه دی راوستو. هغه په کومه طریقه باندې چې ناکامه شو، نو په پاکستان کې نوی بحث شروع شو. دا چې په کومه طریقه باندې شو، نو دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي شوی دی. چې چېرته آئین خلاف ورزي شي، نو ملک نور مخکې نه چلي. بحران پاکستان کم سپریم کورٹ لوی عدالت سے ابھی فیصلہ شنا عمران خان حکومت اور طریقہ باندھی دا ټول نظام ختم کرے، حکومت ختم کرے، دا ٹھیک طریقہ نوا چې عمران خان پر لوٹ لو کے د مخالف جماعتونو ګوندونو په پاکستان کې د هغه ټول خلک یې دوی کړو چې دا غداران دي او دوی د امریکایي ملاتړ کوي او هغه ملاتړ دوی لپاره کوي چې د عمران خان حکومت ختم کړی شي. نو دوی هغه توری کوي چې توری کوي، نو که دوی بیا اوس الیکشن ته تلو ټول کلیه مسله دا چې یو طرف ته سوري خلک او بل طرف ته داونه د بیا ډېر په اسانه دا الیکشن ګټلی شو. ځکه چې اپوزیشن جماعتونو دا خوښتنه وکړه چې مونږ باندې چې کوم الزام لګېدلی دی اول د هغې صفحي شي او عمران خان خپله طریقه خپله حکومت ختم کړی. سپریم کورټ وویل چې دا ټیک دی که دا غلط دی، نو سپریم کورټ پرون وویل چې نه دا بالکل ټیک نه دی او هغه چې کومه شمېره چې کوم په کار ده چې وشي چې عمران خان اوس وزیر اعظم دی که نه دی، خلک د سره دي که نه دي، دا چې سبا وشي، سبا د هفتې ورځ د خالي ورځ ورته وایي، تاسو ورته یک شنبه وایي څه وایي، نو دا دا چې کوم دی د شنبه نو په دې باندې به سبا یو ځل بیا په پارلیمان کې ټول خلک راغونډېږي، د حکومت خلک به هم راځي، د حکومت مخالف ډلې به هم راځي. حکومت مخالف ډلو داسې موارد چې هغه دا ثابت کړي چې هغوی ویلو چې خلک دوی سره دي، اوس حکومت سره نه دي، نو دومره شمېره کې د خلک راولي دا دوی پوره کړه، نو د عمران خان حکومت به سبا ختم شي. خو دا ماته دومره اسانه خو نه ښکاري، په هغې کې نور هم خبرې مبلې به دي کوي چې طریقې به کوي چې د عمران خان خلک به غواړي چې د عمران خان خلاف دا تحریک کامیاب نه شي او طریقه باندې د دوی دا معامله راکوي.
مننه بابر صاحب، اوس یو خبره دا ده چې په پاکستان کې داسې یو سیاسي پیزا ډېره داسې ګډه وډه غوندې ده، فکر کوو چې دا د عدم اعتماد رایې یا د نه باور رایې به سبب وشي په پارلمان کې؟
ورځي که د شمیرې خبره ده، نو شمیره خو د عمران خان مخالفو د مسره پوره ده
کنه،
هغوی په هر ځای کې دا خلک پوره کړي دي، په دې کې د هغوی خپل خلک هم شته، هغې کې هغه خلک هم شته چې د چا په ووټونو سره عمران خان حکومت جوړ کړی وي، یعنی نور جماعتونه د تحریک انصاف د عمران خان د جماعت نه علاوه نور داسې پارټیانې وي چې هغوی هم د لور ورکړل ده د اتحادیانو، خو د دې نه هم یو قدم چې مخکې لاړ شي نو هغه خبره بدله لګه، نور واضح شي چې عمران خان خپل جماعت خپلو خلکو هم د عمران خان ملاتړ پرېښودو، هغه لاړ هغه پوزیشن سره نه لوړ. نو که په شمېره باندې وي او که ساده ساده طریقه وي او په اسانه طریقه وي چې په چا سره زیات خلک دي هغې ګټلې ده، نو هغه ښکاره ښکاري چې هغه په اپوزیشن جماعتونو ګټلې ده او په هغې کې حکومت ناکامه دی. خو دا بېله خبره ده چې حکومت یو داسې لار راولي چې دا معامله راکاږي او کړي او ښه په ارام دا دومره لرې بوځي چې بس خلک تنګ شي که نه چې مونږ بس روان دي. زما خیال دی چې که په معامله په اسانه وشي نو حکومت پایدلې ده.
ډېره مننه
آقای شفیق همدرد. قسمی که آقای بابر گفتن، عمران خان ادعا داره که تمامی بحران سیاسی که در پاکستان به وجود آمده و اقدام احزاب مخالف حکومت پاکستان مبنی بر سلب اعتماد از وی به حیث صدر اعظم همه سوی امریکا برنامه ریزی شده. البته که اتهام واشنگتن رد کرده. به نظر شما آیا واقعا امریکا در این بحران دخالت داره یا ای که عمران خان با طرح اتهام ها میخواید به نحو خود قربانی جلوه بده و احساسات مردم کشورش به ویژه حامیایش بر بیانگیزه؟
سلام به شما جناب رحمانی صاحب، برچیوان صاحب، به مهمان شما و به شنوندگان شما. ببینیم وقتی که عمران خان به قدرت رسید و چگونگی به قدرت رسیدن عمران خان یک بحث دیگه است که همه میدانم که کی پشت سر اینا بودن که عمران خان به قدرت رساند. و بعد از این اختلافات عمران خان یا اختلافات حکومت عمران خان با اردوی این کشور و همچنان فاصله گرفتن غرب و ایالات متحده امریکا از حکومت عمران خان یک بحث دیگه است. زمانی که عمران خان به قدرت رسید، یکی از اهداف اردوی پاکستان می بود که حداقل در جهان و در سپیدهای بزرگ بین المللی عمران خان یک صدای کشمیر شود در مقابل هندوستان. و عمران خان هم رقم که رفت در سازمان ملل متحد از موضوع کشمیر یادآوری کرد، لیکن در 2019 در 5 آگوست نیمه خود مختاری کشمیر زمانی که حکومت مودی سلب کرد، از او به بعد کارهایی که عمران خان در این راستا کرده قابل تایید اردو نبوده. پس به اون خاطر بعضی مسائل دیگه هم بوده که فاصله ها ایجاد شده و عمران خان زمانی که ترامپ به قدرت بود به ایالات متحده امریکا سفر کرد و تقاضاهای خیلی زیادی از ایالات متحده امریکا داشت، حتی از ترامپ خواست که میانجیگری بکنه بین هندوستان و پاکستان در موضوع کشمیر که او رقم نشد به خاطر که در جنوب آسیا منافع ایالات متحده امریکا و غرب نسبت به پاکستان حال در مورد هندوستان زیاد است.
آقای همدر، اگر مشخصا در مورد امی اتهامی که از سوی عمران خان مطرح شده در مورد احتمال دخالت امریکا در سیاست پاکستان کم توضیح بتین. در پاکستان اکثرا مردمش امی برداشت دارن که در سیاست داخلی او کشور کشورهای خارجی مداخله میکنه، اما به ندرت دیده میشه که یک سیاستمدار ارشد و صدر اعظم کشور به این صراحت یک کشور خارجی را که امریکا می باشه با دخالت در امور داخلی کشورش متهم کنه. در این مورد اگر کم معلومات بدین.
خب من می آمدم به این موضوع زمانی که تقاضای عمران خان و حکومت عمران خان از غرب از ایالات متحده امریکا خیلی زیاد بود، لیکن ما دیدیم که تقریبا در 4 سال گذشته هیچ مقام بلند رتبه غرب به خصوص جو بایدن که به قدرت رسید علاقه نشان نداد، حتی تلفن به عمران خان نکرد. پس یک وقته ایجاد شد و عمران خان او تعهدی که گرفته بود و او تعهدی که سپرده بود به ارتش به اردو او را برآوردن نتانست. پس یک رقم عقده گرفت، بالاخره این موضوع را برجسته کرد که گویا ایالات متحده امریکا پشت سر همچو قضیه است و حکومت اینا را تخریب میکنه، لیکن در اصل این است که یک عقده پیدا شده بود. ایالات متحده امریکا و ناتو و کشورهای غرب و اروپا از این فاصله گرفته بود که این با یک عقده دوچار شد و بالاخره او به مسکو سفر کرد و از او بعد رئیس جمهور ازبکستان که به اسلام آباد سفر میکرد خیلی خوب از این پذیرایی کرد. پس با او اساس تشویش ها موجود بود و شما در جریان هستید که کشورهای بزرگ همچون ایالات متحده امریکا در همه جهان با اساس اونم قدرت هزمونی خود با اساس منافع ملی خود که در جهان داره در بعضی مسائل اینا مداخله می کنند، در مخصوص جنگ با اوکراین.
بله.
اینا تقاضایشان می بود که بعضی کشورها مثلا جنگ تقدیم کنند، لیکن ما دیدیم که در سازمان ملل متحد پاکستان بزیدی جنگ رای نداد. پس بعضی مشکلات بود، لیکن به اون سطح نبود که عمران خان ای را برجسته کرد، به خاطر که عمران خان از احساسات مردم استفاده می کرد و برای مردم ای را نشان می داد که ما قربانی یک توطئه هستیم، لیکن در اصل مسائل خیلی دیگه هستند که عمران خان در 4 سال گذشته نتانست او مسائل را برآورده بکنن و توجه مردم پاکستان را جلب کنن. پس به اساس یک کار داشت، یک شعار است که از این استفاده شده و از این استفاده میکنه.
ممنون، سپاس.
ممنون هم درسیم. بابر صاحب، دسی اوازی دی چې عمران خان کې دی شي لږ سات روسته چې وینا کوي، تقریر کوي پاکستانیانو ته، پاغه کې دی او د نورمال ګریچی دی په پارلمان کې دوی استیفا ورکړي. فرض کک عمران خان او په پارلمان کې د نورمال ګری استیفا ورکړي، د قومي اسمبلی راتلونکي به څنګه؟ قومي اسمبلی په ځای پاتې کیږي که قومي اسمبلی د منځه ځي؟
نه، زه په خپل دا نه ګڼم چې د قومي اسمبلی ماتې دو ضرورت به وي. او یو بحران به پیدا شي، یو کړکېچ به بل مخې ته راشي. قومي اسمبلی کې چې کوم د ګټې دپاره ووټونه په کار دي، هغه یو سل 2 اویا دي. نو هغه یو سل 2 اویا دې وخت کې د حکومت مخالف ډلو سره دي. زه سره قریبا اندازه ده چې یو سل 30 نوالي، یو سل 15 30 نوبیر کې به دوه خبرې راتلی شي مخاله. یو خدای دې چې دومره ډیر سیټونه خالی شي نو خلک دا فیصله وکړي چې نه اوس موږ بس په کار دی چې نوی الیکشن وکړو. او یا موږ دا وکړو چې صرف په دې سیټونو باندې اوس الیکشن وکړو چې موږ خالی شو. نو که صرف په دې سیټونو باندې الیکشن کېږي نو په دې کې نقصان دا دی چې عمران خان لپاره ضروري ده چې هغه د ټول په ټول سیستم کې وګوري. او بیلی محمد ته کې نقصان دی او کپدی الیکشن کې محمد ته نقصان دی. خو که نوی الیکشن کیږي نو حکومت مخالف ډلو ته نقصان دی او که دې سیټونو باندې دا فیصله وشي چې بس اوس سره په کار دی چې نوی الیکشن وکړو ځکه حکومت مخالف ډلې دا موقف شوي په پاکستان کې چې موږ په کار دی چې موږ دې د انتخاباتو نوي انتخاباتو نوي ټول ټاکنو نه مخکې موږ نوي اصلاحات راولو زمونږ په دې نظام کې داسې کمزوري ده چې هغې کې موږ په ساده طریقې سره الیکشن کې برخه نه شو اخیستی بلکې همیشه موږ سره پاتې شي
خو
دې ډېر ډېر وارې دا ګیلې کړې دي او کال 2013 چې اخرني کوم انتخابات شو چې عمران خان پکې ګټلی وه نو دې ټولو جماعتونو دا مطالبه کړې وه چونکې دوی سره زیاتې شوې دي په زوره باندې په دوه ګرغلي باندې بهر ساتلې شوي دي نو دې دپاره دې دا نظام دې اوس ټیکلی شي دی په دې نظام کې د پاکستان کې چې کوم الیکشن کمیشن دی تاسو ورته سوئ
انتخاباتو کمیشن ټاکنو کمیشن
هغه پوره با اختیار غواړي هغه دا غواړي چې په پولینګ سټیشن کې د دننه چلته چې خلک ووټ اچي په هغه بلډینګ کې په هغه عمارت او ودانه کې د صرف د انتخاباتو د کمیشن خلک موجود دي بل خو د دې نه لا تر اوسه پورې اوس چې کوم حالات دي نو په دې کې دلته زمونږ پولیس هم په هغه کې ولاړ دي زمونږ فوج هم په هغه کې ولاړ دي زمونږ نور ادارې هم په هغه کې ولاړ دي نو ډېر خلک ولاړ دي دې دې د جلتې چې یاره نه بس دا ارڅه دي بس صرف دا د انتخاباتو کمیشن کې نه نو که انتخاباتي اصلاحات ونه شي نو بیا په پاکستان کې د دې حکومت مخالف ډلو د وینا تر مخه بیا فرق نه کوي یا دوی وګټل او کار چوکټل خو بنیادی مسله د دې نه حل کیږي دوی وایي چې اوس یوازې د موږ بنیادی مسله حل کړی شي په پاکستان کې په نظام کې د درغلې د کیدو څخه لاړ دي هغه اول بند کې بیا به بل الیکشن ته ځو بل الیکشن ته موږ مخکې لاړو نو موږ ته د هغې هیڅ فایده نه کیږي او بیا به هم موږ د الیکشن وګټلی شي او دې کې دې وخت یو بله مسله سره روچت کړی دی په پاکستان کې د یورپي ملکونو غوندې او د امریکې په شان دلته یو نوی طریقه لګیا دی د الیکشن کې کیږي عمران خان او د هغې ملګرو دا فیصله کړې وه چې اوس به خلک په کاغذ ووټ نه اچي اوس به الکترانیک ووټنګ مشین ورته وایي چې مشین باندې به هغې ووټ اچي نو د دې حکومت مخالف ډلو دا یره هم د هغې د هغې هغه مشینانو نظام خو به اختیار خو پیدا چي کنه نو چې دا چا په اختیار نو بیا هم دینه ګټي کنه نو بیا به هم دې سره تګیو شي نو دې لپاره دې دا کوشش دا چې کوم چې وي او دا کوم کوشش کوي لګیا دي دا دې لپاره کوي چې را هغه کارونه دي اونشي کوم چې عمران خان غواړي بلکې هغه دې شي چې کوم دې غواړي لګیا دي نو دې وخت کې یوازې د حکومت جوړېدو د حکومت ختمېدو باندې مسله نه ده بلکې په نوي انتخاباتو او د هغې په نوي طریقې کار باندې هم مسله ده
صحیح
دې د وجې دا ټول د دې لاس په ګریوان دي او زما په خیال باندې که د حکومت مخالف ډلې راغې دا چې موجوده دي دوی نوی حکومت جوړوي نو دوی به نوی انتخابات زر نه کوي دوی به د هغې کې دوی به د انتخاباتي اصلاحات په اوله ولي او نوی قانون به پاس کړي هغې نه پس به د نوي الیکشن ته ځي
صحیح سمه ده
آقای هم در قسمی که آقای بابور اشاره کردن عمران خان با منحل ساختن پارلمان محاسبش طور بود که انتخابات زود هنگام برگزاری کنه و با قربانی جلوه دادن خود که قربانی توطئه امریکا شده طور محاسبه کرده بود که ممکن در انتخابات که زود هنگام برگزار می شد برنده شوه اما ناظران میگن که عمران خان دچار اشتباه محاسباتی شد و دادگاه عالی پاکستان خلاف تصمیم عمران خان مبنی بر منحل ساختن پارلمان رای داد به نظر شما آیا انتظاری تصمیم از دادگاه عالی پاکستان می رفت که خلاف موقف عمران خان حکم صادر کنه؟
ببینین اول خو اقدام عمران خان یا حکومت عمران خان که معاون پارلمان اقدام کرد اصلا موضوع را دیگه طرف بود این موضوع یا تحریک عدم اعتماد که هست در قانون پاکستان در ماده 95 درج است و به اساس قانون دیگه او پیش میره و بعد از اینکه این قرارداد در پارلمان جمع شد از این بابت عمران خان حق میره نداره که یعنی پارلمان ملغا بکنه یا مجلس نمایندگان ملغا بکنه به خاطر که صلاحیتش نداره اینا آمدن یک موضوع دیگر ایجا طرح کردن موضوع پنجم قانون اساسی پاکستان یعنی ماده پنجمش که علیه یک حکومت علیه یک ریاست دولت زمانی که توطیه میشه باز به او اساس اینا پارلمان ملغا کردن میتونه که اصلا این با این مسئله ربط نداشت و این زمانی که به سر محکمه رفت و سر محکمه در مورد استثنی گرفته شد و گفتن که این موضوع از این خیلی جدا استن و بسیار ربط با این نداشتن، پس این محاسبات خیلی غلطی بودن. و امروز هم عمران خان یک مصاحبه داشت و قرار است تا چند دقیقه دیگه سخنرانی کنه با ملت خود، امکان داره که بعضی کارهای غلطی دیگه می انجام بده.
در مورد صحبت میکنیم، بله آن آقای همدرد که احتمالات است روش بس میکنیم، امکان داره فکر کنم تا نیم ساعت دیگر سخنرانی داشته باشه.
و بابر سه فکر کنم تاسو موږ نه رخصتی اخیری اخیریت پوسټ بس تاسو نو کو هغه د دې چې د سه فکر کې د مخ کې چې عمران خان د پاکستانی طالبانو سره د خبرو طرف در دی او پوج غختل چې دوی سره جګړه وکړي، کچرته د عمران خان حکومت لمنځ زی او نوې حکومت راځي، فکر کوي چې د پاکستان حکومت په پاکستانی طالبانو پر خلاف جګړه پیل کړي او عملیات به وکړي که خبرې به ورسره وکړي؟
نو زه په خپل دی وخت په پاکستان کې داسې حالات نه ګورم چې هغه کې د فوري تور باندې د خبرو اثر کول نه داسې د سمبلی حمله ګورم او نه د طریقې طالبان د اړخ داسې مسله جوړه شوې ده او نه د حکومت د اړخ داسې بحران نه ښکاري هغه ته امنومان بحران وي. څنګه موږ په پېښور کې هغه یو دماکه کتلې وه، هغې نه هم د تېري کې طالبان پاکستان د هغې ذمهواري نه وه قبوله کړې. نو زه په خپله دا ګڼمه که د هر چا حکومت راځي نو په پاکستان کې هم اوس په دې خبره باندې خبرې اترې روانې دي چې د امنیت ساتلو لپاره پکار دی چې موږ د خلکو سره خبرې اوس دا بېله خبره ده چې دلته چې کوم ټولو کې لې دې وخت کې د اپوزیشن جومات دی په دویم نمبر باندې، هغه پاکستان پیپلس پارټي ده، د پاکستان پیپلس پارټي کومه مشره به بینظیر بټو هغه وجلې شو په کینډای کې. نو د هغې تور هم د هغه وخت تېري چې طالبان پاکستان باندې لګېدل د هغې په مشر باندې لګېدل په بیت الله مسجد باندې. خبره دا ده چې هغوی د خبرو اترو حمایت نه کوي او هغوی وایي چې نه، موږ به د دې خلکو چې کوم خلک تر اوسه پورې وجلې شوي دي موږ به هغوی تپوس دوی نه کوو. نو باقي چې نور کوم جماعتونه دي، مسلم لیگ نواز ډله ده، نو د هغې د اړخه هم داسې سخت بیان تر اوسه پورې نه دی راغلی او هغوی هم همیشه تېري کې طالبان پاکستان سره د خبرو اترو سره د حمایت سره دي. بل مولانا فضل الرحمن صاحب د دې حکومت مخالف ډلو مشر دی. نو مولانا فضل الرحمن صاحب هم تر اوسه پورې کله دا نه دي ویلي چې تېري کې طالبان پاکستان خلاف عملیات وشي، بلکې هغه خو د ډېرو حوالو سره هغوی سره نږدې ګڼلی شي که نه، چې د هغوی نظریاتي تړون دی یو بل سره څنګه چې د افغانستان طالبان هم د هغوی چې قدر کوي نو داسې دوی هم کوي. نو هغوی د اړخه هم داسې د خبره لا تر اوسه پورې نه ده راغلي. نو عمران خان یې په حمایت کولو نو بل اړخ ته هم لا تر اوسه پورې چې ګرمه خبره نه شته، ګرمه خبره به اله جوړېږي چې کله خدای نه خواسته یو داسې ماحول جوړ شي چې چېرته یو دوه حمله یا دوه غټې وشوي نو بیا به دا خبره دا بحث بیا سره اوچتېږي. اوس په دې بحث باندې نه چلته خبره کېږي او نه داسې چلته تر اوسه پورې دا موضوع چېرته په دې موضوعاتو کې موجوده شته.
یعنی زما هدف د پالیسی یا تګلارې نه و چې د دوی دوه خونو د طالبانو په وړاندې پالیسی او تګلارې یو شانتي ده او که د یو بل نه مختلفې دي.
ما خو تاسو ته وویل کنه چې که تاسو خیر دی زما په د عمران خان په خطاب کې زما په خیال د سندلس نه تشک تاسو د خبره کوي چې د خبره به خاصه دی به اجازه ته وړم خو وینا مطلب دا دی چې زمونږ د کوم جماعتونو موجود دي کنه، نو دا چې کوم په دې وخت کې په دغه کې دي د اپوزیشن ډلې چې دي چې دا نه دي حکومت د راتلو امکان لرو موږ کنه، نو په هغه کې تاسو ګورئ نو صرف پاکستان کې په سپاکي او داسې جماعت کې چې د هغه اوس هغه سیل کې د هغه حکومت دی کنه، بلکې ملک کې د هغه دومره ډېر زیات اختیار دی ورته نشته چې ځکه دومره زیات ګڼ شمېره خلک چې منتخب دي. نو هغه وی چې موږ ته داخله کړی دی مخکول په کار کوي د عمران خان د دې پالیسو مخالفت کړو او د دې مخالفت هم غټه وجه دا و چې عمران خان د پالیسی په خپل یوازې د تورې حکومت وروړي. زه په خپل دا نظر لرم چې عمران خان هغه وخت کې پارلمان ته اعتماد کې اغوستی وي نو کې دې شي که خبره اثر شوې وي او په څلارې مخکې جوړول تګلارې ځان برابرول او که د حکومت مخالف ډلې په اعتماد کې اغوستی وي نو بیا کېدی شي دا خلک هم ورسره مخکې تللی وي. هغه بالکل یو طرفه فیصله وکړه او خپل اواز وکړه چې زه څه کوم به دا ټیک وي که نه.
مننه بابر صاحب، بابر صاحب زمنګ د خبرونو وخت د خبرونو بواور او د خبرونو نورسته خله چې تاسو را سپاتی کیږي تاسو ته واپس را وګرځو ډیره زیاته مننه بابر صاحب.
بله قایم در شما هم روی خط باشین پس از نشر خبرها شما را و همچنان مسکا صافی خبرنگار صدای امریکا را در شهر پشاور روی خط تلفن خواهیم داشت تا در مورد آخرین تحولات به شنونده های ما معلومات بدن. اکنون
با عرض سلام، همزمان با تداوم بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، پارلمان اروپا از طالبان خواسته است که محدودیت ها بر آموزش دختران افغان را لغو کرده و به آنان اجازه دهند تا به دروسشان ادامه دهند. این پارلمان ناوقت روز پنجشنبه با صدور قطعنامه‌ای ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان را محکوم کرده و گفته است که اعضای این پارلمان از ادامه این وضعیت عمیقا نگرانند. نمایندگان این پارلمان همچنین از وضعیت رو به وخامت زنان و دختران در افغانستان ابراز تأسف کرده و گفتند که تمرکز بیشتر طالبان بر حذف زنان از زندگی عمومی و انکار این گروه از حقوق آنان به شمول آموزش و پرورش، کار، سفر و مراقبت‌های صحی قابل نکوهش است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از ادامه توقیف خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای توسط طالبان در این کشور ابراز نگرانی کرده و از این گروه خواسته است که ارعاب رسانه‌ها را متوقف کند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
یونما وقت روز پنجشنبه گفت که هیچ نشانه به کاهش میزان بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای توسط طالبان وجود ندارد. به گفته این سازمان، طالبان در بسیاری موارد به بازداشت شدگان اجازه هیچ گونه تماس به بیرون از نظارتخانه ها را نداده است. این در حالی است که هفته گذشته انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از افزایش محدودیت ها بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته بود که هنوز هم بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان ادامه دارد. زبیولا مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می گوید که رسانه ها باید بر اساس قوانین فعلی افغانستان و اصول اسلامی نشرات کنند. با گفته او اگر هر از گاه خبرنگاران از سوی اداره های حکومت طالبان احضار شوند از آنها تنها وضاحت خواسته می شود و نه اینکه با گفته آقای مجاهد محدودیت بر فعالیت های آنها وضع شود.
عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز جمعه در آستانه رأی عدم اعتماد بحث برانگیز که به نظر می رسد او را برکنار کند خطابه ای را به مردم پاکستان ایراد خواهد کرد. گمانه‌زنی های وجود دارد که او ممکن است استعفا دهد به جای اینکه با اهانت ناشی از رأی گیری روبرو شود. اما عمران خان اواخر پنجشنبه گفت که تا آخرین لحظه خواهد جنگید. محکمه عالی پاکستان اقدام عمران خان را مبنی بر انحلال پارلمان یک اقدام مغایر قانون اساسی خواند و روز پنجشنبه حکم صادر کرد تا پارلمان این کشور دوباره کار خود را از سر بگیرد. قرار است پارلمان پاکستان روز شنبه روند سلب اعتماد عمران خان را آغاز کند. با گزارش‌های از جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می‌دهیم. اداره امنیتی SBU اوکراین اعلام کرد که در حمله روز جمعه به ایستگاه قطار آهن کراماتورسک در شرق اوکراین 39 نفر از جمله 4 کودک کشته شده است. در حمله میزایل‌های روسیه به این ایستگاه قطار آهن که برای تخلیه غیر نظامیان استفاده می‌شد بیش از 100 نفر هم زخمی شده است. قرار اظهارات والی منطقه دونتسک در زمان حمله هزاران نفر در این ایستگاه بودند. تفصیل بیشتر در ارتباط با اوکراین را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
این حمله مرگبار بر روز جمعه در حال صورت گرفت که اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا عازم کیف بود. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا در بروکسل مستقیما روسیه را به این حمله متهم کرد. مسکو حمله نیروهایش به ایستگاه قطار کراماتورسک را تکذیب کرد و این ادعا را کاملا نادرست خواند. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت شمار قربانیان جنایات اردوی روسیه در شهر کوچک بوردیانکا حتی از بوچا نیز بیشتر است. آقای زلنسکی گفت تلاش گروه های امداد و نجات در شهر بوردیانکا واقع در شمال غرب کیف برای یافتن قربانیان در زیر آوار ساختمان های ویران شده بر اثر حملات روسها ادامه دارد. از سوی دیگر شاروال چرنیکف در شمال اوکراین گفته است که از آغاز تهاجم روسیه در ماه فوریه حدود 700 نفر به شمول غیر نظامیان در این شهر کشته شدند و دو بر سوم از جمعیت 300 هزاری شهر قبل از جنگ فرار کردند. در یک خبر دیگر ژاپن روز جمعه اعلام کرد که واردات زغال سنگ روسیه را متوقف می کند و از اخراج 8 دیپلمات مسکو به دلیل جنایات جنگی در اوکراین خبر داده است. کشیدا همچنین تحریم های تازه از جمله مسدود کردن دارایی های جدید و ممنوعیت واردات از روسیه به شمول ماشین آلات و ودکا را تشریح کرد و گفت توکیو از تلاش ها برای تحقیق درباره اقدامات مسکو در محکمه بین المللی حمایت خواهد کرد.
و ائتلاف تحت رهبری امریکا که با گروه دولت اسلامی در عراق می جنگد اعلام کرد که روز جمعه یک طیاره بی پیلوت مسلح را که یک پایگاه هوایی را هدف قرار داده بود سرنگون کرده است. ائتلاف در بیانیه اعلام کرد که سیستم های دفاع هوایی امریکا یک طیاره بدون سرنشین مسلح را که وارد پایگاه هوایی الاسد شده بود بامداد جمعه سرنگون کرد. بیانیه حاکی‌ست که در این رویداد تلفات یا خسارات گزارش نشده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
نن اوازیت
نن اوازیت
بنری سیوی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
شنوندگان عزیز به برنامه رکوراست امشب خوش آمدید. موضوع برنامه امشب بس روی بحران سیاسی پاکستان و تاثیر این تحولات بر افغانستان است. همینک نون مسکا صافی خبرنگار صدای امریکا در شهر پشاور روی خط تلفن داریم و در مورد تحولات سیاسی پاکستان از او میشنویم. مسکا جان سلام. اول در مورد تصمیم دیروز دادگاه عالی پاکستان که حکم صادر کرده که انحلال پارلمان این کشور غیر قانونی و مغایر قانون اساسی است، برای شنوندگان ما کم توضیح بدین و بگین که مردم در مورد این تصمیم دادگاه عالی پاکستان چی میگن؟
علیکم سلام، سپاس از شما وقت دادن به ما را صحبت کنیم. خب دادگاه عالی یا محکمه عالی پاکستان بر روز 7 اپریل که روز پنجشنبه بود از خود یک امری که صادر کردن بر اساس اینکه مزید کردن رای عدم اعتماد که به تاریخ 3 اپریل از جانب پارلمان سرپرست پارلمان پاکستان یک از طرف خود اونها یک حکم صادر کرده بودن و گفته بودن که باید پارلمان منحل شود و رای که عدم اعتماد خلاف یعنی علیه پاکستان بود ایره رد کرده بودن غیر قانونی قرار داد، زیرا این بر اساس قانون پاکستان یک عمل یا یک حکم غیر قانونی است که هیچ نمیتوانه پارلمان از طرف خود چنین امر صادر کنه. و از جانب دادگاه عالی پاکستان گفته شده که فردا یعنی 9 اپریل باید دوباره یک رای ضعیف صورت بگیره و روند رای عدم اعتماد به عمران خان آغاز میشه که ساعت 10 صبح میباشد و معلوم میشود که آیا چونین امر که شده یا چونین رای عدم اعتماد گفته شده ای علیه عمران خان میشه و یا به حق از این صحیح ثابت میشه. اگر چونین شود پس عمران خان میتوانه که باقی بماند و اگر نه عذاب مخالف که سرکردهشان شده باز شدید میبود.
تشکر سپه سپ. رازوی و بلی پختنی تا دسی ویلکیگی چی نن ده خیبر پختونخوا پا ایالت اسمبلی که ده اپوزیسیون گندونو ده خیبر پختونخوا ده وزیراله پا خلاف ده عدم اعتماد قرارداد ور کرده. پیکر کوئی چی ده اسمبلی که با ده عدم اعتماد رای وشی او که وشی پایل بیچی
خد ده خو یو ده نباور رای چی ورطور کولی شوی ده ده بابک به طرف دی احتمالات شده چی ده وشی زکه چی که عمران خان خلاف چی ده طول روان دی او ده خان چی دست دیانونه دست خکره کرده دی چی یعنی ده پاکستان مدیویت پسیتو گرنشو کوا نو کېدل شي چې د محمود خان چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی د دې خلاف هم د عدالت اعتماد ومنل شي خو تر اوسه پورې څه ویل کېدل نه شي.
صحیح موسکا جان، به عنوان سوال آخر اگه بسیار کوتاه بگوین، قسمی که خودت هم اشاره کردی، فردا قرار است پارلمان پاکستان تشکیل جلسه بده و روند رأی‌گیری را در مورد سلب اعتماد عمران خان آغاز کنه، مردم و رسانه های پاکستان در مورد سلب اعتماد عمران خان چی میگن؟
خب طور که سرپرست پارلمان یک امر از طرف خود گرفت و این عدم اعتماد مکمل رد کردن، بسیاری از مردم پاکستان و رسانه های پاکستان خلاف تجیه شدن که این مکمل غیر آینی و غیر قانون پاکستان است و بیشکی با چونین کار بحران سیاسی خود پیدا شده و هم در تعلیم ازی میتونه که اقتصاد کشور بسیار پاینده و نام کشور در سطح جهانی که است بدنام شده. از این خاطر تمام مردم که اصلا میگن که باید سپریم کورت یا دادگاه عالی که چیز فیصله کرده با مو عمل کرد شده و این روند به طریقی صحیح پیش برده شود و فردا معلوم میشه که گفتن میشه. بسیاری از مردم میگن که امکان داره که عمران خان کامیاب شود، اما امکان داره که عمران خان نتواند به او اهدافی
بله.
که داشت برسد.
تشکر. موسکا صافی خبرنگار صدای امریکا در شهر پشاور بود که در مورد تحولات سیاسی اخیر پاکستان به شنوندای ما معلومات داد.
بابر صاحب تشت براشو دسی ویلکی گی چی ده عمران خان و اپوزیشن ترمنز ده لانجی اصلی لامل ده پاکستان ده پاوز ده لورپول و مشران و ترمنز اختلاف ده ده خبره چون رسمه ده؟ بابر صاحب تشت یوی منگسه؟ فکر کوم بابر صاحب نشته دی ځکه چې هغه مخکې ویلو چې زه د خبرونې په نیمه کې ځم. رابه شو همدرد صاحب ته. همدرد صاحب، که تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایئ. پوښتنه دا ده چې داسې ویل کېږي، رسمي څه شی نشته خو ویل کېږي چې د عمران خان او اپوزیسیون ترمنځ د لانجې اصلي لامل د پاکستان د پوځ د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ اختلاف دی. دا خبره څومره سمه ده؟
زه فکر کوم چې اصلي مشکل هم د عمران خان او د پوځ ترمنځ پیدا شوی دی، دا چې په خپله په پوځ کې بیا د وستګي ده یا په پوځ کې هم اختلافات دي، نو دا خبره تر اوسه پورې رابرسېره شوې نه ده. یو هغه د فایز حمید د ایسای پخوانی مشر چې اوس د پېښور د خپل اردو مشر چې دی، د دې په تعین کې یا د دې په کارونو کې دا خو ډېر فعال و، وخت چې انتخابات کېدل او تر هغې نه وروسته دا د تحریک لبیک د ګوند د مشر سره د هغې خبرې د هغې هغه برنا یا لاریون بېرته ورټولول، یا د دې د امیر صاحب چې د پاکستان اداره دی فساد خلاف چې کوم هغه مخکې وړي دې ته د دې مشرانو راکاږل، دا ټول د فیض حمید کار دی. فیض حمید تر ډېره حده پورې ویل کېدل چې د عمران خان سره ګورو، خو دغه لاسوهنه یا دغه کار چې و د پوځ نورو مشرانو په ځانګړې توګه جنرال باجوه ته ښه نه ویسېده او بالاخره فیض حمید د هغې ځای نه ټرانسفر کړی او لیږلی دی هغه ته پېښور ته، نو زه فکر کوم چې اختلافات موجود و د پوځ ځینې خواهشات و پوځ خو دغه بهرنۍ پالیسۍ اقتصادي پالیسي دا چې د دوی جوړوي او د دې تر څنګ په پوځ کې دغه مداخله چې کله شروع شوه ده، یعنی مثلا ذوالفقار علي بوټو او نواز شریف دغه کار کړی و چې له سخت غبرګون سره مخ شول، دغه کار یې عمران خان هم شروع کړی و چې د پوځ غبرګون مبول دی چې دا ټول کوم کارونه چې کېږي دغه نور د بل ځینې کسان چې و چې اوس د ده نه راوګرځېدل، یا د ده دغه د حکومت ائتلافي ملګري چې و دا چې د ده نه راوګرځېدل، واضح علت یې دغه و چې هغه یا د پوځ د خانه شین څراغ ورکول چې بل وو او د پوځ راهنمایي وو دې طرف ته، نو اوس واضح معلومیږي چې د ده او د پوځ تر مابینځ یو واټن رامنځته شوی.
صحیح. آقای همدرد، با در نظر داشت نقش اردوی پاکستان در سیاست ای کشور، گزارش های وجود داره که سیاست خارجی پاکستان به ویژه در قبال افغانستان و هند از سوی اردوی پاکستان تعیین میشه. آیا با در نظر داشت نقش اردوی پاکستان، تحولات سیاسی اخیر در پاکستان کدام تغییر در روابط اسلام آباد با کابل ایجاد خواهد کرد، یا ای که حرف آخره در صرف نظر از ای که حکومت در رأس حکومت پاکستان که می باشه اردوی ای کشور می زنه؟
به هیچ صورت با آمدن و رفتن حکومت های ملکی ما در گذشته هم دیدیم و حال این تجربه میکنیم که هیچ تأثیر بالای مسائل اقتصادی و نظامی و سیاسی و سایر هیچ نداره و نداشته، به خاطر که نه تنها سیاست منطقه‌ای و بر افغانستان و دیگر کشورها ارتش و اردوی پاکستان تهیه و عملی میکنه، بلکه در داخل خود پاکستان چند حکومت ها را خود اردو به وجود میاره. از به او اساس هیچ تغییر زمانی که حکومت های ملکی در پاکستان تغییر شده بالای منطقه به خصوص بالای افغانستان نداشته و از این به بعد هم نخواهد داشت. یه درست است که عمران خان و شمام خورشی از حکومت طالبا حمایت کردن و در سیزهای بین الملل به سخنگوی های اینا معرفی شدن، لیکن اما پالیسی پنهان پاکستان که هست در قبال منطقه به خصوص در قبال افغانستان، اونا را هر وقت اردو تهیه کرده و هیچ حکومتی از او خبر هم نداره و حتی عمران خان و شمام خورشی از او خبر نداره که در او پالیسی که در مورد منطقه به خصوص هندوستان و پاکستان اینا تهیه دیدن چی هست. از دو اساس این تغییر رونما نخواهد شد، تغییر و تبدیل حکومت های ملکی.
شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز گفته که اگر عمران خان فردا سلب اعتماد شود، اعضاب مخالف او را به حیث صدر اعظم نامزد کرده. به نظر شما شهباز شریف چقدر توانایی مقابله با چالش های اقتصادی و سیاسی موجود در پاکستان دارد؟
ما فکر میکنم اگر روند به طور نرمال پیش بره، احتمال زیاد است که شهباز شریف به حیث نخست وزیر تعیین شود. دیگه ای که بعد از او امین مدتش که تقریبا 5 سال باید پورا کنه و قبل از 5 سال باید 3 ما باید حکومت نگران اینا باید بکنه، و فکر میکنم که یک یک نیم سال اینا دیگه هم داره که اگر شهباز شریف به خدمت باشه. پس مسائل پاکستان از نظر اقتصادی و سیاسی خیلی برهم خورده و این از توان شهباز شریف و حکومت ملکی خیلی بالاتر است. من فکر میکنم که تا یک حدی او تغییراتی و مشکلاتی که با IMF عمران خان ایجاد کرده بودن با بعضی کشورهای دیگه، من فکر میکنم که در او کاهش خواهد آمد و یک کمی مشکلات اقتصادی یک کمی رکود خواهد کرد، لیکن یعنی بیخی مسائل حل شده پاکستان من فکر میکنم که از توان شهباز شریف حکومت بعد از عمران خان که به وجود میاد فکر میکنم که بالاتر است.
یو بل موضوع هم در سیب چه پاکستان د بندنی اړیکو به باره کې دغه داده چې که تاسو عمران خان ته وګورئ، عمران خان د لویدیز نړۍ سره په ځانګړي توګه د امریکا سره اړیکې ډېرې ښې نه وي، او د کوشش کاوه چې په چین او په روسیه باندې ډېر تمرکز وکړي او په ځینې اسلامي هیوادونو باندې، خو برعکس بیا د اپوزیشن کوم ګوندونه چې دي او دوی او پوز دوی د امریکا سره خپلې رواجي اړیکې ساتل غواړي. پرون هم د باجوه خبرې راغلي وي چې د ویلو چې امریکا د پاکستان د پوز په جوړولو کې ډېره مرسته کړې. فکر کوي چې د شهباز شریف پر اتلو سره به د پاکستان اړیکې د امریکا او لویدیځ نړۍ سره یو ځل به ترمیم شي؟
خو تر ټولو مخکې دغه د پوز د مشر د باجوه خبرې تقریبا یو څو ورځې مخکې چې راغلي
دای پرون شوي، دا خبرې پرون کړي
یو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کومه غونډه چې وه چې دغه مرغلی په لومړي ځل چې جنرال باجوه دا خبرې مثلا هغه خپل یو خلاصه درجې د پاکستان سیاست وښوده چې د روس په مقابل کې او د نړۍ په مقابل کې ابراز کړی چې کومه چې پوز واغه طرف ته دی، او عمران خان کوشش کاوه چې دغه سی یو مستقل سیاست په دې منطقه کې رامنځته کړي. لیکن تاسو به ښه معلومه ده چې پاکستان هیڅکله دغه قرضونه نه چې دوی لري، دغه روابطونه یا د هغه تجارتي اړیکو نه چې د غرب سره لري، دوی نشي کولی چې مثلا د غرب یا د امریکا په مقابل کې کوم اقدام وکړي یا د هغوی خلاف مخکې لاړ شي. د ساړه جنګ نه رانیولې تر اوسه پورې دوی د امریکا او د غرب ډېر نږدې متحدین پاتې شوي دي. نو عمران خان د بل فکر سره راغلی و، یو وخت یو خدا وه بس دلته غوښتل چې دغه د منطقې په سطحه باندې دی د یو رهبر د مسلمانانو د یو رهبر په توګه باندې چې دا د مسلمانۍ په مشرۍ باندې هم د دې رهبرۍ په سر باندې هم د ترکیې د سعودي عربستان او د ایران دې تر ما به هم جنجال وي. عمران خان هم کوشش کاوه چې دا درې هیوادونه یو څه ځان مخکې کړي او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سره د کانفرنس سره وغوښت دوه ځلې هلته غونډه جوړه کړه. د دې خبرې د ماسکو ته د تګ او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو سره د خبرې دغه وختل چې اسلامي نړۍ ته وښيي چې زه کولی شم د اسلامي هیوادۍ چې اسلامي هیوادونو دغه رهبري چې دا په غاړه باندې واخلم. لیکن دا یو خیال پردازی ده یا خیال پلاو ده. اصل حقیقت بل څه ده. د پاکستان ټول اقتصاد چې دی، نظامي مسایل چې دی، سیاسي چې دی، هغه ټول په غرب او په امریکا پورې تړلي دي. نو چې چې دا د سیاست نه د غبیب سیاست نه د غزور سیاست نه ډیر خبر نه وي نو ځینې دغه غلطۍ ترې وشولې. او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به دغه حکومتونه چې هر حکومت راځي هغه مکه مور کار کوي. یعنی د تر ډیر هدف پورې دغه چین ته ډیر نه کتل، مشورو ته نه کتل، خپل سر باندې دغه یو هغه د کبر له مخې نه دغه فیصلې او د مسلې کولې. نو شعبان شریف چې دی هغه د ډیر وخت نه په سیاست کې دی او بل مشورې چې دي د نواز شریف دفاع نه به ورکول کېږي. او دغه حکومت چې بیا راځي هغه به دا چې دغه ائتلافي حکومت وي، پیپل ګوند به وي پکې او نور ګوندونه به وي پکې، نو په خپل سر به هغه بیا فیصلې نشي کولای. ټول عمومي ګټو او ټول فکر په کتلو سره به دوی بیا فیصلې کوي. نو زه فکر کوم د نواز د عمران خان په تک سره به او د شعبان شریف په تک سره به زه فکر کوم هغه اړیکې چې تر یو حده پورې زه نه وایم چې ډېرې خرابې شوي دي، تر یو حده پورې چې د غرب او د امریکا سره خرابې شوي دي، زه فکر کوم چې څه به نورمال شي.
آقای همدرد، شما به ائتلاف احزاب مخالف عمران خان اشاره کردین. این ائتلاف که تشکیل شده بسیار شکننده و نامتجانس است از احزابی که همواره در مقابل یکی دیگر قرار گرفته، مثلا حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی. به نظر شما چقدر ائتلاف میتونه دوام بیاره؟
ببینیم این حکومت یا آینده که تشکیل میشه خیلی یک مدت چکوتا است. امکان داره که کمیسیون انتخابات پاکستان اعلان کرده که ما تا ماه اکتبر این سال میتونیم که انتخابات برگزار بکنیم. یعنی احتمالش هست که یک انتخابات زود هنگام به پاکستان صورت بگیره. و یک احتمال دیگه ای است که امکان داره که عمران خان استعفا بده و یک استعفای دستجمعی بده. در این صورت باز انتخابات زمینی مجبور است که کمیسیون انتخابات در پاکستان برگزار کنه که خیلی برشان مشکل است. از دو اساس یک شکنندگی اینجا وجود داره و یک دشمن مشترکی احزاب که عمران خان است وجود داره. از دو اساس احتمال زیاد است که احزاب تا با وجود آمدن یک حکومت دیگه و یک انتخابات دیگه اینا متحد باشند، بخاطر که یک حکومت تقریبا موقت است. ما فکر نمی کنم که در اینا خودم مشکل ایجاد شوه، لیکن بعد از اینکه باز انتخابات میشه باز اینا طرف یک حکومت دیگه میره، یک حکومت دراز مدت و پنج ساله. باز در اون زمان امکان داره که اختلافات اینا بروز بکنن که در تاریخ گذشته ما دیدیم.
حقایم در فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان امروز گفت که کمیسیون به خاطر تحقیق در مورد مداخله کشورهای خارجی در روند سلب اعتماد عمران خان ایجاد شده و قرار است فردا در جریان جلسه پارلمان به خاطر رای گیری که به خاطر سلب اعتماد عمران خان برگزار میشه شواهد را به اعضای پارلمان ارائه کنه. اگر شواهدی که وزیر اطلاعات پاکستان به او اشاره کرده ارائه شوه، به نظر شما یا امکان از این وجود داره که اعضای پارلمان پاکستان نظرشان در مورد سلب اعتماد از عمران خان تغییر بدن؟
با این شرط اول سو ای کمیسیون که جور شده به رهبری جنرال طارق خان، امروز ای رهبری و یا ریاست کمیسیون نپذیرفت و او را رفت و گفت ما در این مورد تصدیق کرده نمیتونم و ما حاضر نیستم در این مسئله. این یک آدم است که یک جنرال بوده و خیلی یک جنرال معزز و یک آدم مدبر به تصدیق سرد او را رفت کرد و این منتفی است دیگه. هر جا هیچ همچی چیز که خواهد شده بری دسته احتمال نداره و او که است به تحقیقات خیلی وقت دراز داره دربر میگیره و در یک روز دروز امکان نداره که این مسئله مورد تحقیق صورت بگیره و یک چیز شواهد به دست بیاره.
همدرد صاحب، یو بل موضوع دغه د عمران خان د استعفا و ازه ده که چرته عمران خان استعفا ورکی په پاکستان کې د دې امکان شته چې یو سیاسي اړدول رامنځته شي، او تاسو چې ته اشاره وکړه چې د پاکستان اقتصاد په ډیر خراب حالت کې دی، نو د عمران خان استعفا به د پاکستان د سیاسي ثبات او د اقتصادي ثبات لپاره به څه معنی وي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو معقوله لاره د عمران خان استعفا ده، به نفس استعفا ورکړی وای، چې دا د خلکو یو خواخوږي د ځان لپاره بدل کړی وای. دا د حکومت نه زیات د اپوزیشن چې دی ډېر بدلېدلی و، مخکې چې دی په اپوزیشن کې و د 2014 کال نه رانیولې تر 2018 کال پورې دی هلته لوی مظاهرې وکړلې، یعنې دا هلته ښه بدلېدلی شولی په پارلمان کې دغه حکومت ښه ننګولی شولی. اوس هم یو اپشن دغه دی چې دی کېدای شي دغه نن چې کوم هغه لري کومه وینا لري ملت ته، چې دی په دې کې دی استعفا ورکړي، یا کېدای شي سبا عمومي دغه د ګوند کوم غړي چې دي تقریبا یو سل څلور څلوېښت څلوېښت نفره چې کېږي دا ټول د سګني استعفا ورکړي، چې هغه بیا یو بل بحران رامنځته کوي. خو هغه به بیا د آیینو د قانون له مخې چې هر وکیل هلته په قانون باندې لوړه کړې ده چې دی به یعنې هغه اولې ګټې چې دي هغه د ملک ګټې دي، دغې مطابق به دوی عمل کوي. نو هغه که چېرته دوی دا کار وکړي او بیا محکمه په هغې کې ثابت شي، نو هغه د دوی د شپږمې مادې له مخې د غدارۍ یا د جنایت په نامه باندې تورنېږي، چې هغه یو بله مسله ده. یعنې عمران خان په استعفا سره کېدلی شي بېرته د پارلمان د حزب اختلاف یا د سیاسي اپوزیشن مشر شي، او د راتلونکو ټاکنو دپاره خپله کمپین وکړي، خپلې اړیکې جوړې کړي. دا د دپاره ښه ده، او زه فکر کوم د دې نه پرته بله لاره نشته.
و خو د استعفا یو قسم سیاسي مشکل رامنځته کوي. یو طرف ته بلته پارلمان موجود وي، بل طرف ته به ده او د ملګرو استعفا ورکړي وي. دغه حالت د پاکستان اقتصاد او د پاکستان اوسنۍ یو ځای څومره متحمل کېدی شي د دغه شان یو حالت؟
چې تحریک عدم اعتماد جمع شو پارلمان ته، دوی استعفا ورکوي، دوی بیا د پارلمان یو عادي غړی کیږي، نو بیا په ځای باندې بیرته انتخابات کیږي په پارلمان کې، او بیرته بیا بل صدر اعظم ټاکل کیږي. نو په دې کې څه مشکل نه دی؟
نه، زما هدف د پارلمان نه دی استعفا، زما هدف دا و چې دی او یو اپشن دا دی چې عمران خان او د ملګري د پارلمان نه استعفا ورکړي او په کور کې.
هو، دغه یو مشکل دی، عمومي دغه یو مشکل ایجادي دی. چیرته د پارلمان عمومي استعفا ورکول کیږي او د سجنی استعفا دي، چې د پارلمان د عمران خان په شمول تقریبا یو سل څلور څلوېښت غړي دي، دا ککل استعفا ورکوي، نو دا بیا د پارلمان د وزیري په استعفا سره یا د وزیري په یعنی مړ کېدلو سره چې وفات شي د هغې سره، بیا په هماغه حلقه کې چې د کومې حلقې دی و یا د کومې ځای دی د کومې منطقې و ساحې نه چې دی راغلی و، هغه ځای کې د انتخاباتو کمیشن بیا ضمني انتخابات کوي. نو د دومره ډیرو کسانو دپاره ضمني انتخابات بیا ډېر مشکل، زه فکر کوم چې بیا به رښتیا هم پارلمان له ستونزو سره مخ شي، او دا یو قانوني خلا ده. کېدای شي عمران خان دغه اپشن نه استفاده وکړي چې نن دا خبره وکړم چې زه تر اخري باله پورې لوبه کوم، نو کېدای شي دغه اپشن نه استفاده وکړي او اپوزیشن یو ځل بیا له مشکلاتو سره مخ شي.
آقای هم در قسمی که شما هم به او اشاره کردین، اگر عمران خان امشب که ممکن تا چند لحظه دیگر سخنرانی کنه به ملت پاکستان، اگر باز هم دست به کدام اقدام غیر منتظره نزنه، قرار است فردا پارلمانی کشور روند سلب اعتماد از او آغاز کنه. به نظر شما آیا ای روند ای بار کامیاب خواهد شد؟
در کامیابی روند کدام مشکل هیچ نیست. امروز ما به خبرهای پاکستان میدیدم که امروز پاکستان جلسه کابینه و جلسه حزب خود برگزار کرده بود، و در اون جلسه بعضی از قانوندانا برای مشوره داده بودند که فردا زمانی که جلسه برگزار میشه و روز آخری است، برای جا عمران خان و اعضای حکومت سخنرانی های طولانی بکنند که تا زمانی که تعیین شده معین شده او به پایان برسه و موقع رایگیری صورت نگیره. یک احتمالی هم هست که اینا در پارلمان مشکلاتی به وجود بیاره، سخنرانی را دراز کنند یا جنجال برپا بکنند که او هم مشکلات را ایجاد میکنند. لیکن در این بخش من فکر میکنم که اپوزیسیون بسیار متحد است، بسیار سر مسائل ای که باید تشکر.
ممنون سپاس شفیق همدرد کارشناس مسائل افغانستان و منطقه و محمود جان بابر خبرنگار آزاد پاکستانی در برنامه امشب مهمان ما بود.
دوریدون کدام دیرمانه نکو چیز مکسی بخبرونه که مرتیه وکرده دیرمانه.